په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه یې کړی، هغه نه یې سنجولی. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي، دا یو احساساتي تصمیم ده او ممکن دا په آینده کې خپله ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاري ترابي منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کېږي او وروسته د ده خوښه نه وي، دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې، یعنی د هغې هغه واک اختیار نه وي په ورسره بل چاته ورکوي، دا هم د اسلام له نظره ډیر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي. او د هغې نکاح د مور پلار په خوښي باندې کېږي، نو ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروري دي. نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي، یا د هغې د همسن نه وي، یا د هغې عمر مطابق نه وي، یا په زده کړو کې د هغې سره همزاجه یا هم طبیعته نه وي، نو دا په هغې باندې یو زیاتی دی. هغه جلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپله نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
درنو اوریدونکو د تانلی څانګې د پای شېبې دي، تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
نیما نړۍ. د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ د نوریدونکو سلامونه مې ومنئ. روان خبرونه کې د هغو میرمنو او نجونو د کاروبار په اړه خبرې کوو چې په سړکونو کې خرڅلاو کوي. دغه ښځې کومې ستونزې لري او ولې دې ته اړ شوي چې د سړک پر سر شیان وپلوري؟
پیسو کې لمبر ورکی ویدا لمبر واخلم، مونږ لمبر ورته وشلو بیا لاړ شي کنه، کنځام ورته کو خو بیا هم نه شرمېږي، بیا هم راځي. داسې
هیله ده د خبرونې تر پای را سره ملوسی. زه مسوده نیازی یم. خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
هغه شخص چې ښځه اجباري کار ته اړ باسي، د زیان پر جبران برسیره، له حوالو سره سم په قصیر حبس چې له شپږو میاشتو څخه زیات نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون شپږ دیرشمه ماده.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې اوس د نارینه او ترڅنګ ښځې هم په بازار او مزایونو کې د ګټې وټې لپاره راوتلې دي. هغه ښځې او ماشوم نجونې چې د ګټې څوک نه لري، د سوال او خیرات په ځای کوچنیو سوداګریزو کارونو ته مخه کړې ده. د کابل ښار له ګڼو ګڼو ډکو سیمو لکه سری چوک، د افغانانو شهرینو او نورو سیمو کې هر ورځ په سلګونو نجونې او میرمنې د سړک په سر قلمونه، اوبدل شوي شیان، ژاولې، ماسکونه، پلاستیکي کڅوړې، تازه سبزي او د تور ته نور توکي پلوري. زه هم د کابل ښار ځینو سیمو ته ورغلم او دغلته مې له ګڼو پلورونکو ښځو سره خبرې وکړې. یوه میرمن چې وړوکی ماشومې په غېږ کې بل یې تر لاس نیولی و او ځینې وسایل یې خرڅول، ویلې میړه یې پوډري دی، دا مجبوره ده چې د خپلو اولادونو او د میړه د پوډرو پیسې برابرې کړي. و کاله کېږي چې د سړک په سر قلمونه، کاغذي دسمالونه او ځینې نور توکي خرڅوم. د سهار له شپږو بجو نه د مازیګر تر څلورو کار کوم. شپږ ماشومان لرم. میړه مې پوډرې دی، مجبوره یم هم د کور مصرف پوره کړم او هم مې د میړه د پوډرو پیسې برابرې کړم. که پیسې ورنه کړم ډېره مې وهي. کله کله مې له کوره هم باسي. څو ځله یې پلان نیولی چې ومې وژني، خو خدای بچ کړم. بل کار نشته نو مجبوره یم د اولادونو او محتاط میړه خرڅ پیدا کړم.
کار مزدګه کار ندارم، از می 100% برمومه مونم.
ولس کلنه مرزیه چې د کابل ښار په یو بل سړک کې لیفون او قلمونه خرڅوي وای، د سړک په سر کار کول لو خوندینه پاتې کړه. پلاری سپینګیری دی او دا مجبوره ده چې د کور خرڅ پوره کړي.
زه چې لس کلنه او مکلمونه خرڅول،
تقریبا و کال بکیږي چې دتا کار کوم کور کې مو یو می پلار دی بوډا دی او دوه می واړه واړورونه دی او شپه قربان یو او زکه راځم چې ورونه خو غټ نه لرم کنه چې مونږ ته کار کوي زه خپل مغه کار کوم او رمه کور ته میر شي خرچه کوم خپل کور د چرانه شم ورونه خو اند به وږي پات کیږي او زما پلار کوم مریض ده کنه دونه نو سودا نه کیږي د ورځې 300 200 کیږي دینه ډیر نه پات کیږي مونږ ته مخکې خو مام خیرات ټوله بیا مې فکر کو چې خیرات ټوله ما خلک سره کوم خبرې کوي ما دا سب چې خیرات غواړي دا مخده قلم خرڅ مثال یو کار کوي کنه مثال د سمال خرڅ کی دست قلم خرڅ کی لیکونه هر څه شي چې خرڅول شي خرڅ دیږي او غدای نه خدای چې کار وکړي کنه نو زه کوم غم کار کوم.
دلجان بیا د نورو میرمنو او جنو پر خلاف متفاوت کاروبار لري. هر ورځ یو غی کتابونه په دکانونو او پیادرونو کې ګرځوي او پلوري. دلجان 15 اولادونه لري. نږدې شل کال کېږي چې میړه ناروغ او په ځای پروت دی. نوموړی وایي مخکې له دې چې کتاب پلورل پیل کړي ډیر وخت یې د خپلې کورنۍ د چلولو لپاره خواړه پخول او له خپلو ماشومانو سره یې خرڅول.
ما اولا 20 سال پیش ما خودم اولادم بسیار خرد بود شوهرم چشمای خود از دست داد.
شل کاله مخکې چې کله د میړه سترګو مې لیدله لاس ورکړ او ناروغه شو له بلې خوا مې اولادونه هم واړه وه نو خپله به مې په کور کې کلچې او پیرکې پخول او زوی به مې د تبنګ په سر خرڅول او له همدې درکه مې خپل ژوند چلاوه. دا مې نفس نه منله چې چاته لاس اوږد کړم. د طالبانو په وخت کې پېښور ته مهاجر شو هلته مې هم همدا کار کاوه ان خپله به مې هم په دیشونو کې خواړه وړل او له زامنو سره به مې خرڅول. 5 کاله هلته پاتې شو. کله چې د کرزي حکومت راغی نو موږ هم بیرته خپل وطن ته راستانه شو او دلته مې بیا د کتاب پلورلو ته ملا وتړله چې هم ماته ګټه شي او هم داسې څه خلکو ته وړاندې کړم چې څه ترې زده کړي او ګټه ورته ورسوي. دا د 10 کاله کېږي چې کتابونه ګرځوم او پلورم.
10 سال میشه که ما کتاب فروشم.
په افغانستان کې اکثر وخت د سړک پر سر یا لکوره بهر نارینه کار کوي. خځې په دغه سی کاروبار کې د ټولنې د موجوده باورونو لمخې چندان ونډه نه لري. خو د دې ټولو محدودیتونو سره سره بیا هم خځې په دې توانېدلې چې د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو په خاطر په ښار بازار کې کار وکړي. د دغو ښځو په خبرو کې مو واورېدل چې دوی په کور کې سرپرست یا نه لري او یا اقتصاد دومره کمزوری دی چې دوی اړ شوي له خپل پلار میړه یا ورور سره کار وکړي او خپل ژوند پر مخ بوځي. دوی چې اکثریت یې ځوان نجونې او میرمنې دي وایي چې د دې سخت کار تر څنګ د سړک پر سر له جنسي ځورونو سره هم مخ کیږي.
څوک لمبر ورکی وای دا لمبر واخلم مونږ لمبر ورته وشله او بیا لاړ شي کنه کنځام ورته کو خو بیا م نه شرمېږي بیا م راځي داسې بیا م نه کیږي بیا م خبرې کوي ځي بیا مونږ خپل خپل جی بدلو ځو ته نه
د کار په جریان کې ځینې خلک مزاحمت هم راته کوي. خدا چې زه مجبور یم ځان تیر باسم موټر راته دروي وایي 100 روپۍ دی په کار دي زه یې درکوم راځه ما سره لاړه شه او داسې ډېرې نورې بدې خبرې راته کوي. بیا کله مجبور شم ځای ته تغییر ورکم. دا چې زه دست فروشي کوم او حلاله روزي پیدا کوم دا زما لپاره د ویاړ خبره ده. په افغانستان کې د ناوړه اقتصادي وضعیت لامل آن ماشوم انجونې هم مجبور دي چې سهار نه تر بیګا کار وکړي او په ډېرې سختۍ یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي. د ښار یوې بلې څنډې ته ورغلم. ګڼ شمېر وړې انجونې چې عمرونه یې له 9 کالو څخه تر 10 او 12 کلونو دي په لاسونو کې قلمونه کتابچې ماسکونه پیرکي او ژاولې نیولي هر موټر پسې منډې وهي زارۍ ورته کوي. خیر دی ماما یو څه واخله ثواب به دې وشي کور ته ډوډۍ وړم.
نوم دې څه ده؟
سکینه.
څومره وخت کېږي چې دست فروشي کوې؟
یو کال کېږي.
ولې دست فروشي کوې؟ چا درته ویلې دي یعنې څه ضرورت مجبوریت لري چې دست فروشي؟
زه مجبوره یم پلار دې مریض شوې د قونوس راغلی پیسې نشته که کنه نو خورم ډوډۍ وخورم کس نلرم که برای ما کار وکړي.
دا دست فروشي څومره بدې راځي؟ بدې دې راځي زړه دې تنګېږي ورته چې ونه کوې؟
تنګېږي.
کله ځان سره وایې چې کاشکې مې دا کار نه کولی؟
سخت مجبور یم.
ښوونځي ته ځي؟
ځم.
څوم صنف کې؟
دوه صنف.
نام تا بگو برم.
نام ساکنه.
چند سال هستی؟
9 ساله.
چی کار میکنی؟
قلم میفروش.
در کجا میفروشی؟ در کدام مناطق؟
در امیران میفروش.
چقدر روزانه پشت موتورا میدوی؟ مثلا چند ساعت میری سوسومیایی؟
یک 10 ثانیش پشت موتورا میدوم کاکا بگی قلم نمیگیرم.
مکتب میری؟
نه از خاطری که کار میکنم مکتب نمیرم.
باز تو چقدر خفه میشی که میبینی همسندهای تو مکتب میره تو نمیری؟
دی خود جور نیزنم کاش که من مکتب میرفت.
مادر تگان نوخت نمیگی که مادر جان من خب بسیار خورده سم نمیتونم کار کنم؟
میگویم که میگویم من خورده سم کار کده نمیتونم. مادر میگی باز بیا میگه کار کن.
چه آرزو داری داینده؟ چی میخوای؟ چی کار شویه؟ میخوای امید سروشی را ادامه بدی یا دیگه کار کنی؟
میخوایم که مکتب بولم من نمیشم.
دست فروشی چه خبادت میاد؟ چه خدلت ازاده؟
خوشم نمیاد. میخوایم گدی بازی کنم، میخوایم ساتی کنم، میخوایم که پارک برم. از دولت میخوایم که با ما زمینی درس بدن.
سره لدی چې کارګری ماشومین جونې لز دکړو او سایلو ساتيري څخه به برخې دي، د تختوري او جنسي زورونی خطرې هم ګواخي. د دغې نه کلنې ماشومې خبرو ته غوږ شئ چې د کار په جریان کې د سړک په سر د یو کس لخوا تختول شوې وه. زه په ښار کې ځینې توکي خرڅوم. کور مو په چلستون کې دی. یوه ورځ یوه هلک وتښتولم. ما ته یې وویل پیسې درکوم، خو ښه شو چې پولیسو ونیوو. دواړه یې حوزې ته یوړو. بیا مې پلار راغی، زه یې کور ته یوړم. مور مې راته وایي کار وکړه او پیسې پیدا کړه. ورځ کې 50 یا 100 روپۍ ګټم. د افغانستان د بشري حقوقو د ساحوي دفتر مشر عبدالحد فرزان په وینا، هغه میرمنې او نجونې چې د سړک پر سر کار کوي، اله ولدین چې دغه میرمنې او نجونې درانه او شاقه کارونه کوي، له جنسي، رواني او صحي پلوه هم په مختلفو بڼو زیان ویني، او د بشري حقوقو کمیسیون له دې بابت ژوره اندېښنه لري.
کمیسیون مستقل
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون د هغو نجونو او میرمنو د رواني، صحي او جسمي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري چې د سړک په سر کار کوي. هغه نجونې چې د سړک په سر کار کوي، له جنسي زورونې، د بدن د غړو قاچاق، تښتونې او نورو خطرناکو برخلیکونو سره مخ دي. د بشري حقوقو کمیسیون له افغان دولت او اړوندو ادارو غوښتنه کوي چې د دغو نجونو لپاره لازم تدابیر په پام کې ونیسي چې د دوی حقوق خوندي او له نورو زیانونو څخه وساتل شي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت چې په هیواد کې د ښځو د ژوندانه د ښه کولو لپاره کار کوي او پالیسي جوړوي، ومو غوښتل په دې اړه چې دوی د دغو میرمنو لپاره کوم کارونه کړي دي، د دوی نظر هم ولرو. خو ښځو چارو وزارت په دې اړه له نظر ورکولو ډډه وکړه او ویلي چې دوی په دې برخه کې د ښځو لپاره کوم کار نه دی کړی، او دا د کار او ټولنیزو چارو وزارت دنده بولي چې دغو میرمنو او نجونو ته یو لړ مرستې او پروګرامونه په لاره واچوي. دا چې د افغانستان د کار، ټولنیزو، شهیدانو او معلولینو چارو وزارت دغو میرمنو او نجونو لپاره کوم کارونه کړي دي او په دې برخه کې څه پلانونه لري، د نوموړي وزارت ویان عبدالفتاح تا اشرت احمد زئی پاړه وای.
په ټوله کې وګورئ تاسو، د افغانستان دولت د ماشومانو د وضعیت او د ښځو د وضعیت د بدلون لپاره ځینې مشخصې کړنلارې یا هلې ځلې پلار چورې سرڅو پرې موږ وتوانیږو دغه وضعیت باید تغییر وکړي. څه خوشبختانه زه تاسو ته ویلی سم چې د تېرو کلونو په پرتله کې وګورئ تاسو، دا وضعیت ډېر زیات تغییر موندلی دی او ډېر ښه سوی ده، په دې چې ځینې هغه برنامې چې د افغانستان دولت او مخصوصا د کار ټولنیزو چارو وزارت په لاره واچولې، یعنی ډېر ښه مسیریت درلوده. موږ د دوی ځینې کورنۍ حمایه کړلې تر څو پرې دوی له دغه سوالګرۍ یا هم هغه شاقه کارونه چې زموږ وړې نجونې یا هم هغه ښځینه بخیس ورباندې مشغولې وي او مصروفې وي، دوی باید له هغه نه موږ راوباسو. خوشبختانه دې مسیریت ډېر زیات و اوس هم د افغانستان دولت ځینې برنامې ترلاسه لاندې لري تر څو پرې موږ وتوانیږو د دې د بدلون دپاره زموږ پروګرامونه او زموږ برنامې ترلاسه لاندې. زه هیله من دې ته بخیر وتوانیږو. انشاءالله زه د وضعیت یو ښه بدلون ورکوم.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. ښې چارې.